په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لارلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او لس مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤلو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همدارز د وزارت اړوند د کشف او جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست ته ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش واردولو او ترانزیت یوازینی مرجع ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استنبول ښار کې نویو زیږیدلیو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل پر ټویټر لیکلی چې په استنبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرکونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبري اجانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 2 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض پارلی. د دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د ستح کلام د لوی جماعت مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ورچولی د اشد مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس ته ولسمشرۍ مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه نن یکشنبه په پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسي سرتیرو په پریښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شی هلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پوره روغتیا، هوسا ژوند او سوکالی په هیله د نن ورځې دا خبرونه ما ته روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه اونۍ کې مو ستاسو لخوا د ورکوښو کسانو په حق له یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي چې هغه به درته خبرو کوم. خو د پیدا سوي عزیزانو په باب مو کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی، خو موږ د ځینو اوریدونکو د غوښتنې په اساس به د یو څو پیدا سوي کسانو پیغامونه په تکرار سره درته خبرو کړو. خدای دې وکړي چې عزیزان او خپلوان یې پیدا سي. نورا بسو د نن ورځې خبرونه به د همدې پیدا سوي کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې وای صاحب هم لري 0-22-21-1. شمیره ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0-8-8-4-3-0-3-3-0. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0-8-8-4-5-0-3-3-5. سلام هم درته وایم 0-4-8-8-9-10. نو روشن هم درته وایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. د تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، دا وه د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په باره کې معلومات راکوه. د دوی څخه مننه. اوس په هم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شوو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر اغلی قری اسدالله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي. د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپه ژوند یو. دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلی دي. بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم. هلته مې پیدا نه کوي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمېره ده 0-8-3-0-3-3-4-5-8. شمېره یو وار بیا 0-8-10-3-4-5-8. شمېره یو وار بیا 0-8-10-3-4-5-8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودې مرضې وو د پیري مرضې یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي وو. دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کږلي وو. د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه. هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونازه. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ دلکې سر فکریه. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
را دې ټول کار کوم د سلامونو نه کې ویل زه محمد دین د بار خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس تور مو زه ور کا چې زرو چې نامه د محمد دین د اجي اسمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل لري که څه وي نن چا ځان راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا ځان وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2. مننه خیر دې سي د ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوم. نو بیا هم که چیرې زما دغه شاخص سره حاضري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن اجازه زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه مستد شماره راخیستې ته مې زنګ وي څه معلومات څه وي دي. نو مهرباني وکړئ په دغه کوس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن اوریدونکو،
هیله تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یاد له څه معلومات لري چې شماري یادوم؟ ما اریوا شماره درته وایم چې 0-5-6-6-6-8-8 او شماره 0-9-0-9-5-9-5. اری بس مر بیا ما پر و شپگ و شپگ و شپگ، یعنی صفر وش پیت شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا. روشن شمر در تو یاد ما صفر و نه پنزا نه پنزا. لطف منه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0-4-01-0-5-3-2. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-4-01-0-5-3-2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 2 2 3. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 اویا 0 اویا 1 4 3 4 10. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 4 اویا 3 شپېته 8 92. بله شمېره ده: 0 اویا 6 شپېته 8 92. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده در ټول درنو او کډنو نړیوال کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم چې ټول برکرو خوش خوش چاله د ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادربیشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي، تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اویا 1 4 2 8 1 9. والسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اویا 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اویا 8 5 1 3 1 4 5 3. بلش میرا: 0 اویا 0 8 4 6 4 3 0. 0 اویا 0 8 4 6 4 3 0. پدغه شمیره د زمو سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 18 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي: 0 اویا 0 8 6 9. شمېرا یو ځل بیا وایمه: 0 اویا 0 8 6 9. نهه آخري کې صفر او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره واله خامخه صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقی خبرونه خې شېبې د خدای په امان دې زه هم لري
از موږ او ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شېدی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوي ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کېږي چې رکسوي دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بیا تکراروم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکراروم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
السلام علیکم زبیر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورکسوي دي د سوالیه څخه چې د دغه زامن دي له شمس الاکا او د مجراکا ملسیان دي نن یې شمس د سیمې څخه ورکسوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي هغه په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغلي لوکان اصلي دي د بهرام د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه دي نو زموږ سره د پدغه شمېرو کماس ونیسي او د شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د دې سیمې شمېره د په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت بخیر ګګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دنتا زموږ یو تن د ترځوي زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ د واده په شپه نادرکه شوی دی ټیم جامې او تور واسکټ یې پر تن یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش یعنې صفر و اته صفر نه نه و زه درې دوا شمېره ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و زه درې دوا بل اطلاعات شمېره وایم صفر و سوه دېرش پنځوس درې دېرش و اتیا یعنې صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره واتس اپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوی و نوی پینزه سوا و دو دیش تر بیا خوختونه و خیشی دی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټسپ هم پې په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا یک سالا شماره ده 0 8 0 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 4 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم زله لغونی ما لغمان له خاصه کې څه خیر ما شي نه درک شو دې الهام فلون دا شعار ته ونه ته نه ته ورو په لازم یو شي فکر او اته فکر هغونه ها شکایت یو اته یعنی فکر وایا اتیا نه وی شپه اتیا په دې کې څه پیغام نه ترکه وکړ په ما.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دی د صدا په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بیسیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پنځه بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک سوی وي او یا هم د کوم ورک سوی عزیز په هکله معلومات لري نو موږ ته خپل پیغام راولېږئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 یاو پینزه. ده آزادی ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډېره مننه. اول خو خوشحاله شوم صالح صاحب چې وروسته له ډېرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډېر اساسي د ژوند دغه ټوله درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې دا اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رول مشکلات سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از دا همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی و هغلته د میوو او هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځولی دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده، وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولی دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور عمر سره لازم او ملزم دي، ضرورت تور سره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دلته د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځان نه علاقه کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس ده. له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هیوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بیخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change یا دیم بلال متاهد دفتر دی اقلیم دی بدلون لپاره. داغ اقلیم دی اقلیم بدلون پتول نده که لپانستان زیاد بدل شویده. اما آقوی بیرتا کارون نکرده دی دو دی کنترول لپاره مراقبت کرده خلق پر مخبلی دی یاو گل اصوبه بیزه نمصرفی دی. منگو تاس پا جماعتو که پا کورو که پا نلو که چه آمان الونه دی چهر ترززی و با تی اخلی نوری نلماس پریخه. پاگانه آقا و با غیل دینه چه و با مصرفی گی هر لیتر و با تاسو گره پا شل افغانه قیمت لری چه آقا اونده پا بازار که یو نیم لیتره بوتل پا دیرس افغانه بانده خرچه گی پاکر وکر چه پیوا دخواه که چه لیتر و با لر شرده هنه مصرفی گی چومره و با مثلا نالتا دی چخاک و با پا کروانده و که دستگاه کوبا پزارهاب که پموتا شویه که پساختمانو که لغونه گر تخصیل کی دی دو تا اوپر نشته چه داغ اوبه دستگاه چوم رفیمات من تمامه گی زخپال آلت دی اوبر اصول کانالشون رئیس ما یا ولی تار اوبه منگا تا پاتلا سافوانه من تمامه دی فکر وکر چه آغا اوبه تاسی ساب که یا ولی تار اتلا سافوانه یا پزارها ولی تار دیورازی پر شپیتر پسر دی منگا تاسی اوبه وس زایات لری چه آغا پکم زای کشوری که چونه دی مالت چنال مات سوی ماست پاتی شیردانونه چې توا چې شیردان سبا ته ور شیردانونه ورکی هغه د جمعاتو شیردانونه چې د شیردانونه ورور خکلی زیاتره هر ورځ نوی کې سبا چې ور شغنی خکل شوی او به ماده به مصرف په دې اندازې زیاته ورور څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړونده ادارو ته وسپارل شي اړونده ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس چې د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سل شل لیتره اوبو ته ضرورت لري یو سل شل لیتره ته حساب که لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړي یو سل شل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغې کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي ماشومان له کوچنوالو نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت کې سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست وم ویل تاسو څنګه د سنګاپور دوره شین کړی وایي موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یوه قصه موضوع موږده کېږي وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د هغه ماشوم په نامه باندې نهال ږدو که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې ږدو او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې ږدو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد د دې توانایي پیدا کړي چې دا نیال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې وایي موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نیال مراقبت کړي، کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي والا هغه نه وایي هغه نیال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نیال ده، مریم ته وایي دغه تا نیال ده، او وایي که نور چېرته په اولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نیال ږدو. همداره چې اوس زموږ د نفوس نه وایي څو مرتبې، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نیال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چنده وایي موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتپې یا په غره کې چار چرتې دی، هغو ساتنه کوي، خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي، هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد که نه وي ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غله دنه چې هم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو د خوا، د بېلابېلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نیال کدي، نیال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره زموږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړه نه زیاتره وچ شوه، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغونې او یې واخیستې ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. او تاپه ما سپېره چې پات ده ما سپېره پاته ده، دا د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه، د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي، دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپه ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې وروره هماغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري، دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو، په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې، هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چپخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي، چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کېږي، دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک، دلته صاحب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې یو رقم غږ کوي، دا اوس په لارې باندې راتلم، فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده، غرې په دا هر چېرته لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې داسې دا واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک و فهم ورکړل شي، چې ترڅو د دوی تطبیق او عمل هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه هم داسې لکه په کالو کالو چې پات ده دا به نور هم سي پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې ساله صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمیټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي. په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي. دا یوه خبره ده چې دا ټکنالوژي را په افغانستان وده چې ټکنالوژي کې که هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کړي هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي، لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګۍ کېښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي، له خاورو سره یوځای کېږي، له تیږو، له شګو، له دغل سره یوځای کېږي. خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیوي، تخریبیي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي، هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په طور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده، هغه هم سږکال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي، هغلته ډېرې واوره کېږي، اکثره هم دغه بارانونه په هغو ځای کې.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیاتي هغه فضا ته جګه شي، په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د ورو دغه خپله وره چې ده وره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب بسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکول نه راځي. په طور د مثال اوس چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه دی کنونسون یا پروتوکول د کیوتو. کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه آسترالیا، لکه روسیه، دغه ملکونه چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي، دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د 12 یورو په یو متر مکعب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د UNFCCC کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي، راجستر مې کړي، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې، $500 میلیونه د کال اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د پرو مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تا نه په بیجن کې دی او په هر خوار کې دی. هغه چې دا صنعتي فابریکې خپل هوا ډېره ګرموي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده. هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي، هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله، ته دې قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبل چین نه راوړي، یا یې له پاکستان نه راوړي، یا یې له بل هم سرحد هېواد نه، چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري دا فابریکې لري صنعتي، له هغو نه یې راوړي و هلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورتوله، یا دوه یا درې مې وهلې دي، په عمق د سل متره یو سلو سل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه وره یو سلو پنځوس ورته وهلې دي، ابل ورته یو سلو شپېته وهلې دي، ابل ورته یو سلو اویا واتیا، تر پنځه سوه متره پورې چې نایتریت اوبو ته هم رسېږي، نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې ده چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي. هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاس چې باران وریږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته، له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي. هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي، کمېږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغه عمره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي. او کته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي، او بیا نور اوبه پکې وانه چې بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شي. ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغه عمره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. کته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسي او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نه شي، ریچارج بیرته دوه متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسي، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اعصاب ژوره کړي، له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي، مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي، هغه ډک پاتې کېږي.
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار، د ټولو مشترک ښار، د کوڅې د ټولو مشترکې کوڅې دي چې هر ناوړه پکې راځي، که هر بې قانوني چې پکې راځي، هر ستونزه چې هلته پکې حل کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړئ، نه ستونزه. تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ، په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه، مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده، صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض، که کوم یو خدایي مرض هغه هم اطمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض، مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده، کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي، د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وڅښي، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کې وي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې، په هوا کې خو خلک مسولیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته عام وي. بعض ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي، په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي. هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپانګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي. دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي هم بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په ارض یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډېره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډېره مننه ستاسو هم. ډېره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرئ.
زخمونه مې جوړ نه دی فریادونه ستړي شوي زخمونه مې زخمونه می جوړ ندی فریادونه ستړي شوي.